بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، د دې خبرونې په پیل کې د جواد پناهی په غږ د بقرې د مبارکې سورې د اووه اتیایم او اته اتیایم آیتونو تلاوت او ورپسې یې ژباړه هم اوري.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل آتينا عيسى ابن مريم البينات فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَا يُؤْمِنُونَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی، او په تحقیق سره چې مونږ موسی ته د تورات کتاب ورکړ او په هغه پسې نور پیغمبران پرله پسې راولېږل او د مریم زوی عیسی ته مو ښکارا او څرګند دلیلونه او معجزې ورکړې او په روح القدس سره مو د هغه تایید وکړ او قدرت مو ورکړ. دا پر تاسو څه شوی چې کله یو پیغمبر تاسو ته داسې حکمونه راوړي چې هغه ستاسو خوښ نه وي نو تاسے قبر شروع کوئے، چاہتا با دروغ جن وایاست او چوک با وجنے، او حق بلار ڈلے وویل چی زمونگ زرونا پا غفلت کے نغختی دی، یعنی دا اسلام آواز نور رسے گی، بلکہ دوی دا کفر پا وجہ خدای رٹلی دی، نو دیر لک کسان پکے ایمان راوڑی.
د تهران رډي تر نورتون کو سلامونه او سحر مو نیک مرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د 1404 هجری کال د حمل یوري د میشتې 13 نیټه ده، چې د 2025 میلادي کال د اپریل له 19 سره سمن خوري. ذات الله خو ګڼه مو ده. نن سحر په یو سات خبرونه کې ستاسي د قربتوب ویلرم. دوستانو، له معمول سره سم به د خبرونې په سر کې لومړی د ایران، ورپسې د افغانستان، بیا د سیمې او نړۍ تازه خبرونو تاسو ته وړاندې کړو. له هغې وروسته به په نړیواله کچه د ټرمپ پر ضد د لاریونونو تر عنوان لاندې یوه سیاسي تفسیر تاسو ته وړاندې کړو. له پاکستان نه د افغان کډوالو د ویستلو د بهیر د وروستي بهیر د پیل کېدو په اړه مو هندار خبرونه هم چمتو کړې ده. او د نن ورځې وروستۍ خبرونه به ایران په تیره اونۍ کې وي، چې زموږ همکارانو درته چمتو کړې دي. هیله ده چې د نن یو ساعته خبرونې ټول مطالب چې مو تاسو لپاره چمتو کړي ستاسو د علاقې وړ وګرځي. دوستانو، زموږ د ویبپاڼې ادرس دی parstoday.ir/ps کولای شي هلته زموږ د ورځې تازه خبرونه، تحلیلونه او بیلابیل موضوعات ولولئ. pashtunhanew@yahoo.com زموږ د ایمیل ادرس دی، کولای شي خپل نظریات او وړاندیزونه موږ ته راواستوئ. اوس په تهران کې د سحر شپږ بجې شوې. پام وکړې د دې محل خبرونو ته. خو په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د ټرمپ د لیک په وړاندې د رهبر اوخیرانه ځواب ورکړل شوی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي اروپا د اسرائیل په وړاندې د نرمښت له امله د تاریخ په غلط اړخ کې ځای نیسي. او طالبان وایي له پاکستان سره د ګډ میکانیزم له لارې د افغان کډوالو تدریجي رانستلیدل غواړي. او تل ابیب د غزې لپاره د پولیو واکسین د ننوتلو مخه نیسي. خیرغلی اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز وایي د ایران د اسلامي جمهوریت جګړه غوښتونکی نه دی، خو زورواکي نه مني او د دې په وړاندې به ودرېږي. پارسټوړی د ایران له قوله وایي د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سر لشکر پاسدار محمد باقری د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز او د خاتم الانبیا مرکزي قرارګاه د قومندانانو، مدیرانو او کارکوونکو په غونډه کې د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو خودغرضانه او زورواکي شخص وباله او ویل نن ورځ نړیوال شاهدان دي چې هغه نه یوازې د دښمنانو بلکې د خپلو ملګرو متحدینو سره هم په شخړه کې دی. سرلشکر باقری د ټرمپ له لوري د رهبر انقلاب ته د وروستیک په اړه وویل چې ټرمپ د آیت الله خمینی د تدابیرو او امرونو په پام کې نیولو سره خپل مناسب ځواب ترلاسه کړ. د ایران د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز زیاته کړه، رهبر انقلاب د متحده ایالاتونو ولسمشر ته په ځواب کې وفرمایل موږ به مستقیم مذاکرات ونه کړو، خو غیر مستقیم مذاکرات کومه ستونزه نه لري. تاسې په تیرو مذاکراتو کې تر ټولو بدقوله او بد عهده لوری وی، او له همدې امله پر تاسو هیڅ اعتماد نشته. سرلشکر باقری وایي چې د رهبر انقلاب تدابیر پر دې بنسټ و چې ایران جګړه نه پیلوي. هر ډول ګواښ ته به په پوره ځواک ځواب وایي. په سیمه کې سوله غواړي. په اټومي موضوعاتو کې د اټومي وسلو په لټه کې نه دی، بلکې د هیواد اړتیاوې په اټومي برخه کې تعقیبوي. هغه زیاته کړه، د رهبر انقلاب هوښیارانه او معقول ځواب د دې لپاره دی چې د ایران ولس او د نړۍ خلک پوه شي چې د ایران اسلامي جمهوریت تګلاره د خپلو ګټو دفاع او او د ټاکل شو مخو پر لور پرمختګ دی. د متحده ایالاتونو ولسمشر د تهران پر ضد اعظمي فشار سیاست د تطبیق یادښت د لاسلیک باوجود رهبر انقلاب ته د مذاکراتو غوښتنې لیک استولی دی. د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند وایي د اروپا د اسرایلی رژیم په وړاندې د نرمخ له امله خپل اخلاقي اعتبار نور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی او ځان د تاریخ په غلط اړخ کې ځای پر ځای کوي. پارس ټوډی د ایرنا خبري ایجنس په حواله لیکلی دی چې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویاند اسماعیل بقایی په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې د نړیوال جنایي محکمې یا آی سی سی له لوري د اسرایلي رژیم د چارواکو د نیولو حکم د غزې په تړانګه کې د نسل وژنې د جنګي جنایتونو او د بشر ضد جنایتونو په وړاندې د نړیوالې کرکې او غوسې انعکاس دی او د قانون حاکمیت او فلسطیني ولس په وړاندې د وحشتناکو جنایتونو د نه معافیت لپاره د نړیوالې ټولنې قاطع غوښتنه ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان زیاته کړې چې اروپا د اسرایلي رژیم په وړاندې د نرمښت له امله خپل اخلاقي اعتبار نور هم تر پوښتنې لاندې راوستی دی او ځان د تاریخ په غلط اړخ کې ځای پر ځای کوي. په حقیقت کې اروپا د دې کړنې له امله د قانون د حاکمیت سپکاوی کوي، د عدالت ارمان تر پښو لاندې کوي او د بېګناه قربانیانو او ټول بشریت لپاره د نه معافیت د وژونکو پایلو سره نه معافیت پیاوړی کوي. د اسرائیل لومړي وزیر بنیامین نتنیاهو د هنګري سفر اعلان څخه لږ وروسته د بوداپست حکومت د نړیوالې جنایي محکمې د حکم له مخې د نتنیاهو د نیولو خبر رد کړ او له دې نړیوالې ادارې څخه د وتلو اعلان یې وکړ. د هنګري لومړي وزیر ویکتور اوربان تیر نومبر میاشت کې د نتنیاهو د نیولو د حکم له صادرېدو یوه ورځ وروسته د اسرایلي رژیم د لومړي وزیر ته د خپل هیواد سفر بلنه هم ورکړې وه. هنګري چې د نړیوالې جنایي محکمې له بنسټ ایښودونکو غړو څخه دی، مکلف دی چې د محکمې د حکم له مخې هر کس ونسی او وی سپاری، خو اوربان د دې حکم له صادرېدو وروسته دا په بشپړ توګه د منلو وړ ونه بلله. خیبر پختونخوا د طالبان وای چې د ګډ میکانیزم له لارې د افغان کډوالو د تدریجي راستنېدل غواړي. طالب چارواکو د یک شنبې په ورځ پر پاکستاني غږ کړی دی چې د کډوالو ته تدریجي راستنېدلو لپاره یو ګډ میکانیزم چمتو کړي. د دوی په خبره د کډوالو جبري استنول د هیڅ هیواد په ګټه نه دي. د طالبانو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزارت ویان عبدالمطلب حقانی وایي د کډوالو راستنول د افغانستان رسمي پالیسي ده، خو دا باید له پاکستان سره د یو ګډ میکانیزم زب لمخې وي تر څو کډوال په تدریجي او په عزت سره راستانه شي. حقانی زیاته کړې که پاکستان په یو اړخیز توګه کډوال راستانه کړي، موږ د هغوی منلو ته بشپړ چمتو یو. هغه زیاته کړې موږ له پاکستاني چارواکو سره په دې اړه ناستې کړي او لا هم ورسره په تماس کې یو. زموږ غوښتنه دا ده چې دوی افغان کډوال باید په زور ونه باسي، ځکه چې اخراج نه یوازې د نړیوالو قوانینو خلاف دی، بلکې د اسلامي ارزښتونو خلاف او د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف عمل دی. دوی زیاته کړې چې پاکستان غواړي افغانان د زور له لارې بیرته ستانه کړي او ایران غواړي چې له افغانستان سره د تفاهم له لارې د یو ګډ میکانیزم جوړ کړي. د پداسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ بیا ټول ټال وسوه واوی افغانانو د تورخم له لارې ایستل شوي دي. د خیبر په ولسوالۍ کې یو جګپوړي چارواکي پاکستاني رسانې ډان ته ویلي دي چې د اپریل له لومړۍ نېټې راسې 1202 افغانان بیرته ستانه شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د پاکستان استازي په وینا، پاکستان د 1.25 میلیونه راجستر شوو افغان کډوالو په نغښتونکو کوربه دی. د اټکل له مخې اتلکه افغانان د ای سی سی کارتون لري او نور په دې هیواد کې پرته له رسمي پیژندګلوي ژوند کوي. د ننګرهار کډوالو بیرته راستنیدونکو اداري مشر حاجي باز محمد عبدالرحمن وایي پاکستان په تیر شاوخوا یوه اونۍ کې 615 کورنۍ په زور له دغه هیواد راویستلې او د تورخم له لارې هیواد ته رالیږلې دي. په دې اړه له ننګرهار زموږ خبریال آصف شینواري راپور رالیږلی.
ننګرهار کې چارواکي وایي په تیره یوه اونۍ کې خواب شاوس او کډوالې کورنۍ له پاکستان نه په زور راویستل شوي دي. چارواکي وای په تورخم کې له پاکستان نه په زور د افغان کډوالو د راوستلو دویم پړاو ته پرچمتووالی بوخت. د ننګرهار کډوالو او بیرته رسېدونکو ادارې مشر حاجي باز محمد عبدالرحمن وای پاکستان په تیره خوابشا یوه اونۍ کې 615 کورنۍ په زور له هغه هېواد راوستلي او د تورخم له لارې هېواد ته رالیږلي دي. نوموړی وایي که څه هم چې په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته دغه هېواد له لورې ورکړل شوي وروستي مهلت ته 3 ورځې پاتې دي، خو پاکستان له کوچني اختر وروسته دا پروسه چټکه کړې ده.
615 کورنۍ راغلي چې د شنبې په ورځ باندې نن ورځ تر اوسه پورې 245 کورنۍ راغلي دي.
د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزیز الله مصطفی چې د کډوالو د بیا میشتېدنې او له هغوی سره د اړینو مرستو ترسره کولو د ارزونې په موخه د یو پلاوي په مشرۍ تورخم ته سفر کړی وایي پاکستان له افغان کډوالو سره له هر ډول نورمونو خلاف چلند کوي او دا مهال ډېرې داسې کورنۍ راغلي چې نیمایي غړي او یا نارینه او د کور ځینې وسایل هلته پاتې دي. همدارنګه د ډېرو کورنیو کاروبارونو او نورې بوختاوې هم له یوې مخې بې برخلیکه پاتې شوي دي.
په دې کې ډېر داسې شوي چې زنانه راوختي نارینه پاتې دي، هلته کاروبارونه هلته پاتې شوي، پیسې هلته پاتې شوي، تقریبا ځینې نارینه راوختي زنانه هلته پاتې دي. نو څه وضعیت د دوی دوخان اخته طرف کې سوزمه.
د ننګرهار مرستیال والی وای حکومت په خپل ټول توان دغه کډوالو د بیا میشتېدنې لپاره هر ډول امکانات وکاروي. د ننګرهار عامې روغتیا رئیس مولوي امین الله شریف چې د دې پلاوي په ترکیب کې دی وایي په تورخم کې د رسنو شوو کډوالو د لنډمهالې میشتېدنې په مشغالي کې له روغتیايي پلوه هر ډول اسانتیاوې برابرې کړي دي. اخوا هېواد ته رسنه شوي کډوال د پاکستان امنیتي ځواکونو له ناسم چلند نه شکایت کوي او وایي له دوی آن د کور وسایل هم ستانه کړي دي. دوی وایي پاکستاني امنیتي ځواکونو ویل چې دا وسایل ستاسو نه بلکې د پاکستان د خلکو دي او باید همدلته پاتې شي. د دوی پروانه دوی اړ دي چې د خپل کور وسایل یا په ډیره کمه بیه وپلوري او یا هم پر سپین میدان پرېږدي. دا په داسې حال کې چې پاکستان ژمنه کړې وه چې د کډوالو د بیرته ستنولو پر مهال به له هغوی سره له زور زیاتي کار نه اخیستل کېږي. پاکستان وایي خپل وطن ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو په دې پړاو کې به تر 1 میلیون زیات کډوال په خپل خوښې او اجباري ډول له دې هېواده وباسي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
د پاکستان امنیتي ځواکونو ویلي چې د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د نفوذي برید په ترڅ کې 8 وسله وال وژلي او 4 نور ټپیان کړي دي. دوی ویلي دا کسان د حسن خیلو په سیمه کې هغه مهال ووژل شول کله چې غوښتل د ډیورنډ کرښې دی خوا پاکستان ته واوړي. د فلسطین د ازادۍ لپاره د خلکو د جبهې پوځي څانګې شهید ابو علي مصطفی او اسرائیلي بپلوټه الوتکه د استخباراتي او کشف مرد پر مهال د غزې تړانګې په شمال کې راغورځولې ده. دوی زیاته کړې ده چې د اسرائیلي رژیم یو پوځي موټر چې د ساقب په نوم د چاودیدونکو آلی په وسیله چاودلی دی چې مخکې له دې د غزې په الشجاعیه ګاون کې نصب شوی و. په ورته وخت کې د غزې تړانګې د روغتیا وزارت اعلان کړی چې په 13 ساعتونو کې 26 کسان د دوی شهیدان شوي دي او 111 نور ټپیان شوي دي. یو فلسطیني خبري اژانس د مایکروسافټ او تل ابیب ترمنځ د جاسوسۍ همکاري په اړه د موجوده استخباراتي راپورونو په اړه څېړنې کړې دي او د دې همکارۍ تمیل کچې له تمې اخوا بللې ده. د رسانه زیاته کړې ده چې د دې رسیم د مایکروسافټ شرکت د داخلي اسناد څخه راوتلې معلومات ښیي چې دا شرکت د اسرائیلي رژیم لپاره د جاسوسي معلوماتو اصلي سرچینه ده او په تیر کال کې د غزې د اصل وژنې له پیل لسې دې رژیم ته پراخه مالي ملاتړ ورکړی دی. او د لبنان پارلمان کې د وفاداری به مقاومت فریکسین غړی وایي چې په جنوبی لبنان کې اوسنی وضعیت نور دوام نشي کولای او امریکا د اسرائیلي رژیم د لبنان پر ضد د تیری مسؤلیت لري. او د فلسطین روغتیا وزارت په اعلامیه کې ویلي چې د اسرائیلي رژیم د دې سیمې د اوسیدونکو پر ضد د وحشانه کړنو په اړه غبرګون ښودلی دی او تل ابیب د غزې لپاره د پولیو واکسین د ننوتلو مخنیوی کوي. د خبرونو پای. دا تهران دی د ایران غږ رادیو.
سیاسی تبصره.
دوستانو خرغلاس اوسم پام کړی سیاسي تفسیر ته د امریکا او د اروپایي هیوادونو په زرګونو خارجو په تیر شنبه ورځ د ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د حکومت د ښه اداره کولو د ادارې د مشر ایلن ماسک په سیاستونو او کړچار باندې واټونو کې مظاهره وکړي. د امریکا ولسمشر ټرمپ خپل هیواد ته په واتلونکو شیانو باندې د نو تعرفو د لګولو د پیلولو د سیاست په اعلانولو سره په امریکا او د نړۍ په نورو هیوادونو کې عمومی غوسه راپارولې ده. ټرمپ ادعا کوي چې د تعرفو لګول د امریکا د اقتصاد په ګټه دي او دغه سیاست عملي کېدل د امریکا له داخلي صنایعو او د ملاتړ په هدف سره لومړی د امریکا او د شوار او تجارتي انډول د خسارې د کمولو او امریکا ته د تولیدي کار روزګار د بیرته ستنولو لپاره دي. خو دغه سیاست د اجرا اعلان نه یوازې د امریکا په داخل او خارج کې د اندېښنو سبب شوی دی، بلکې د هغه اقتصادي پایلو د نړۍ په ډیرو هیوادونو کې د خلکو غوسه راپارولې ده. په تیرو څو ورځو کې د نو تعرفو په اعلان سره د نړیوال مالي بازارونو ګډوډ شوي دي. په دې ډول سره چې په تیرو دوو ورځو کې په اس اینډ پی 1500 بازارونو کې د موجوده شرکتونو ارزښت 15,000 میلیارد ډالر کم شوی دی، داسې ځوړتیا چې په خپل تاریخ کې بېساري ده. د تیلو او د اساسي شیانو غورځېدل او پانګوال د امن شتمنیو په توګه د حکومتي پورونو د بانډونو په لور حرکت وکړ. له بلې خوا نسبی سیاسي ارامښت هم ګډوډ شوی دی. په امریکا او د نړۍ په نورو ډیرو هیوادونو کې اندېښنې غوسې شوي خارج د اعتراضونو لپاره واټونو ته راوتلي دي. د بیلابیلو هیوادونو خارج په تیره بیا د امریکا ستر اقتصادي شریک د ژوند د لګښتونو په زیاتېدا کوچنیو صنایعو ته د ګوزار د ورکول کېدا، د صنعتي سوداګري اړیکو د ګډوډېدا او د داخلي اقتصادي او د سیاسي تاوتریخوالو په زیاتېدا او د غراس په داخلي او نړیوالو سویت د اقتصاد د راتلونکو په حق له اندېښمن دي. د اروپا په ډیرو هیوادونو کې هم خارج واټونو تر ووتل او د اعتراضي غونډو په ترسره کولو د ولسمشر ټرمپ په دغه سیاست باندې خپل خپګان او اندېښنه اعلان کړه. په اروپای هیوادونو کې د ډونالډ ټرمپ پر ضد مظاهرې د آزاد اقتصاد د نړیوال پیوستون او د څو اړخیزو پالنې د اصولو د دړې وړې کېدا په هکله د جدي اندېښنې انعکاس کوي. اروپایي حکومتونه چې مودي کېږي له امریکا سره تعارفو، ناټو او د ژواک چاپېریال په شان د موردونو په هکله د نظر اختلاف لري، له سختو شرایطو سره مخامخ شوي ده. د اروپایي کمیسیون مشر د ټولو اروپایي هیوادونو په استازیتوب په دې زمینه کې ویلي چې د امریکا وارداتي تعرفې به په ټوله دنیا کې په میلیونونو خلکو باندې ناوړه اغیزې وکړي. د تفسیری پای
نو ولعالم ته سړی نشي ویلای چې اوس دوی غولېدلي دي یا دانسته کول دغه غواړي.
موږ په سراحت سره دا ویلو چې موږ چې کومه لارګره روانه کړې ده د خارجیانو په مقابل کې، د اشغالګرانو په مقابل کې.
خو پوهېږئ چې زموږ وزارت په څلورو برخو کې کار کوي.
هنداره
د تهران رادیو تر نوردون کو سلامونه وخت مو په خیر ز اتول اخګنی متاسهین در خبرونه اوري. لا تیر ټول لسیز راسی پاکستان د افغان کډوال لپاره یو مهم پنازه وو. د 1990 کال د شوروي غل ورسته میلیونونه افغانان د جګړو او ناامنۍ لامل پاکستان ته کډوال شول. د کډوال په پاکستان کې د ژوند نوې فصل پیل کړ، خو اوس د سرکار چې د دوی د اوسېدو موده پای ته رسیدلې ده. په ورستیو کلونو کې په ځنګړي ډول د 2023 کال ل اکتوبر راسی پاکستان د افغان کډوالو د استلو یو سخت سیاست غوره کړی چې د ریوالو اندیخنو او انتقادونو سره مخ شبه دی. د 2023 کال په اکتوبر کې پاکستان اعلان وکړ چې ټول هغه بهرنیان چې قانوني اسناد نه لري بد لدی هیواد څخه ووزي. د پریکړې په لومړي سر کې شاوخوا 1,000,000 ناسبت شوي افغان کډوال په نخه کړل. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا دغه مهلت د نومبر تر لومړۍ نیټې ټاکل شوی و. ورپسې د زورواکۍ او نیولو لړۍ پیل شوه. د راپورونو له مخې 100,000 افغانان یا په خپل خواخه او یا په جبري ډول د تورخم او سپین بولدک لاري افغانستان ته ستانه شول.
په 2015 کال کې دا بهیر نور هم چټک شو. حتی هغه کډوال چې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ ادارې یونیسیر لخوا ثبت شوي او قانوني کارتونه لري د وستر له ګواښ سره مخ شول. د پاکستان لخوا د وستر شوو کډوالو ډیری برخه هغه کسان دي چې په افغانستان کې د ژوند کولو لپاره لږ امکانات لري. دوی راکوي چې پاکستانی پولیس او چرواکي د دوی شتمني، پیسې او کورنۍ توکي ضبط کړي او په زور یې دوی له خپلو کورونو ایستلي دي. یو شمیر کډوالو ویل چې دوی ته د خپلو اړینو شیانو د راټولولو لپاره کافي وخت نه دی ورکول شوی او ځینې کورنۍ حتی جلا شوي دي. په دې منځ کې په افغانستان کې د اقتصادي ستونزو او ناامنۍ له امله دغه راستنه شوي کډوال د سرپنا، کار او روغتیایي خدمتونو له کمښت سره مخامخ دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او نورو بشري سازمانونو د پاکستان دا اقدام غندلی، ویلي دي چې دغه جبري ایستل کېدای شي د بشري حقونو جدي سرغړونې رامنځته کړي. دوی له پاکستان غوښتي چې د کډوالو د خوندیتوب لپاره خپل نړیوال ژمنې عملي کړي، خو پاکستان بیا دا استدلال کوي چې د کډوال د دوی اقتصاد او امنیت ته ګواښ دي او دوی نور د دې بار د زغملو توان نه لري. د افغانستان سرپرست حکومت د پاکستان د پالیسۍ ته سخت غبرګون ښودلی. دوی د بهرنیو چارو وزارت او یو شمېر ویاندویانو ویلي چې دا ډول چلن د دواړو هیوادونو ترمنځ د ورورګلوۍ او ګاونډیتوب اصول له منځه وړي. دوی له پاکستان غوښتي چې د کډوالو سره انساني چلند وکړي او د دوی د شتمنیو د غصب مخه ونیسي. په ورته وخت کې طالبان هڅه کوي چې د راستنه شوو کډوالو لپاره لنډمهاله اسانتیاوې برابرې کړي، خو د امکاناتو کمښت د دې بهیر په وړاندې ستر خنډ دی. پاکستان څخه د افغان کډوالو ویستل یو پیچلې ستونزه ده چې انساني، سیاسي او اقتصادي اړخونه لري. دا بهیر نه یوازې د کډوالو ژوند له خطر سره مخ کوي، بلکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو هم زیانمنوي. د دې بحران د حل لپاره اړتیا ده چې دواړه هیوادونه د نړیوالو سازمانونو په مرسته یو عملي او انساني پلان جوړ کړي ترڅو د کډوالو حقونه خوندي شي او په سیمه کې ثبات ټینګ شي. د تهران رادیو په هنداره خبرونه کې هم له پاکستانه د افغان کډوالو د تازه وستلو لړۍ په اړه بحث لرو، خو له بحث مخکې یو لنډه دمه لرو. د تهران رادیو در نوردون کو یو ځل بیا هم خرغ لاس له پاکستان څخه د افغان کډوالو د بستلو د ورستی پیل شوی لړۍ په اړه مو هندار خبرونه زنګړی کړي. په باسکرا سره د مسایلو کارپو هاغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده او اغلی سایم سعادت میلمانه دي. بس له هاغلی ډاکټر اخونزاده څخه پیل کوو. ډیر مننه هاغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې بس ترغلی له پاکستان څخه د کډوالو ورستی پیل شوی لړۍ ته په کوم نظر ګوري؟
استاسو د خبرونه ګرانو ملمنو ته متاسفانه په دی اخر کې د پاکستان لخوا د افغان کډوالو وستل او دوی سره جبر او زیاته کول ټول افغانان خوشینه کړی دي او په پراخه توګه هم د افغانستان په داخل کې هم په خارج کې توند خبرګونونه هم د ځان سره لرل. نو موږ پوهیږو چې یو څوک مهاجر کېږي، خپل وطن خپل ټاټوبی پرېږدي، نو اتمن د ډیرو مجبوریتونو له امله دغه کار کوي او په ټوله نړۍ کې فقط افغانان نه دي اړ شوي چې مهاجرتونه وکړي. مثلا پرمختللي هیوادونه خلک دي چې مهاجر شوي دي. زه تاسو ته ویلی شم اروپا نه خلک تللي دي، مثلا د اروپا یو بل ملک ته، یو ملک نه بل ملک ته، یا انګلستان ته، یا کاناډا ته، یا امریکا ته مهاجرت کړي. خو کوم اصول چې په ټوله دنیا کې دي، کم قوانین، کم سہولتونه چې نوره دنیا کې مهاجرینو ته برابرې، متاسفانه د پاکستان حکومت هغه حقوق، هغه شرایط افغانانو ته نه دي برابر کړي. لکه مثال په ډول تاسو د ټولو دنیا قوانین د سي دي، کچيري یو مهاجر کورنۍ بل هیواد ته لاړه او هلته وزېږېدلو، نو هغه حق لري چې دغه هیواد تابعیت ترلاسه کړي. خو پاکستان چې د زیاتره کلونه شو چې ماشومان مغلته زېږېدلي دي، ان تر دې ځواني عمر ته رسیدلي ودونه کړي، هغه ته استادونه نه دي ورکړي. بل زیاتره هیوادونو قوانین دا دي چې په قانوني ډول که یو څوک په یو هیواد کې 15 کاله مثلا په ویزا په قانوني اسنادو تیر کړي، باید هغه حکومت هغه ته رزیدنسي یا اقامت یا پاسپورت ورکړي.
خو متاسفانه کلونه شو چې هلته افغانان داسې نه وو. زیاتره افغانان شته چې قانوني پراته وو، اساسي کارډ او دا نور کارډونه ورسره، یا داسې خلک هم شته چې اقامې وي او کلنې دوه کلنې چې هغه تمام شوي، زیات پنځه کلونه تیر شوي دي. دغه ټول شیان دوی هیڅ مد نظر ونه نیول. دا ټول نړیوال قوانین پاکستان د پښو لاندې کړ. دغه د ټول مهاجرینو چې کوم حقوق دي، کوم حقوق چې ورته نړیوال ټاکلي دي، دا یو هم تطبیق نه کړ. او د سره ظلم، جبر او دوی په زندان کې اچول، دا د ټولو قوانینو آن تر دې انساني اسلامي قوانینو خلاف کار دی. یو گاونډي هم د خپل گاونډي سره دومره بد نه دي کړي لکه کم کار چې فعلاً پاکستان افغان مهاجرین سره روان کړي.
کور مودان هغلی ډاکټر اغلی سیم سادات، لتا سي هم نړۍ مننه چې باس کیاستې د کاونډي توب بشري او کډوالۍ د قانون لمخي ل پاکستان څخه د افغان کډوالو د بسترو بهر ته په کوم نظر ګوري؟
لول در سره مخکنه کې هلې ټول اوریدونکو ته خبر ده بده بدبختانه چې دا خبره هر بار تکرار شي وي چې افغانستان سره، د افغانستان ملت سره هر خوام سایه ملکونه ظلم کوي، ظلم یې کړی دی. او په بشری حقوقو کې د بشر دوستانه په نوم باندې چې کوم مراحل روان دي، الان چې د حق د ملل متحد د حقوق بشر دی چې هغه د پښتنو کې چې هغه د لپاره فند ته یې کړی او هغه ته اطمینان ورکړی چې تاسو د ځنه هجرتو کوي، د ځنه راووځي، چې تاسو مشکلات رفع شي، تاسو د اولادونو تعلیم تحصیل ته دلته زمینه مساعده کی او تاسو باندې کاری زمینه مساعده شي. نو په دې حالاتو کې چې افغانان دیواز پرې غسل شوی دي، هر مشکل سره مخ دي او لاس په گریوان دي، دا دیواز د پاکستان د مسولینو نه دی، دا زمونږ ټول گاونډي هیوادونه چې زمونږ سره کم ظلم کوي، زمونږ ملت سره هغه باندې هر نظر انداز راچولې دي چې یاره دا سختي، دا مشکلات ولې د افغان په نوم باندې. او په باوجود دې حالاتو کې چې افغانان خپل مجبور دي چې د خپل وطن لاس په سر شي، بل ځای ته لاړ شي، یا د تعلیمي زمینې لپاره یا د کاري زمینې لپاره، نو د دې ګاونډي هیوادونو اولادونه اوس هم زموږ په وطن کې، زموږ په خاوره کې، زموږ په پوهنتونونو کې درسونه وایي، پراته دي، کارونه ورته شته دی، زمینه مساعده ده، امنیت مساعد دی. دا مشکلات صرف زمونږ د پاره په ګاونډي هیوادونو کې دي، دا د حقوق بشر حق دی چې دا غږ هغوی پورته کړي، دا لاس هغوی راوګوت کړي چې زموږ دا مشکل ته د دنیا مخه ده، اوري، ګوري، خو باوجود هغې دوی خپل سترګې پټې کړي دي.
ډېره زیاته مننه اغلی سادات چې ځواب مو راکړ. ډاکټر صاحب، له کډوالۍ راستنه شوو کورنیو لپاره باید کوم تدابیر ونیول شي؟ د سرپرست حکومت، نړیوالې ټولنې او نورو مسؤلیتونه څه دي؟
افغان حکومت ته پکار دی چې دغه موضوع ډېره جدي ونیسي، د افغان کډوالو، ځکه په اوس وخت کې د نړیوالو پام او توجه دغه مهاجرینو ته نه ده لکه څنګه چې پخوا وه. نو یوازنی د دوی جوابګویا د دې خلکو نمائندگان هم دغه افغان حکومت دی، افغانان دی، او دا زموږ وطنوال دی، باید د دوی مشکلاتو ته موږ رسیدګي وکړو. نو په اول سر کې باید کوشش د ته وشي چې نړیوال مرستې موږ را جذب کړو. ډېر سازمانونه دي چې د مهاجرینو سره کومک کوي، کم ظلمونه چې افغان د پاکستان حکومت د افغانانو سره په پاکستان کې جرا کوي، زیاتره زموږ خویندې بندیانې کړي، ماشومان بندیان کړي، زیاتره ښځو زیږید ماشومانو زیږیدنې په زندانونو کې ترسره شوې چې په ټوله دنیا کې داسې ظلم نه و شوی. دغه باید نړیوالو ته ورسول شي، وښودل شي چې پاکستان په مهاجرینو په دومره سطح ظلمونه وکړه، او دغه مرستې راټولې شي، فند باید برابر شي، هم خارجي مرستې او هم افغان حکومت دغه مهاجرینو ته داخلي بودیجه برابره کړي، او هم دغه خلک چې راځي دلته دوی ته کمپونه جوړ شي، هم تورخم نه خو ځکه دا افغانان چې راځي دوی د ټولو یو دفعي انتقال سخت دی، نو څه کمپونه چې هغه خوا دي باید پاکستان حکومت که صحیح مرسته نه کوي، باید افغان حکومت افغان سفارت ور ودانګي، هلته دوی ته موقت کمپونه جوړ کړي، د دوی انتقال کې کومک وکړي، موټرې ورته برابرې کړي، ځایونه، کورونه، یو کمپس غوندې یا یو کمپ غوندې د جوړ کړي چې پکې شفاخانه موسی، کورونه موقتی وسی، بیا که دوی دایمي نورو ولایتونو ته نورو ځایونو ته انتقال، اول دغه ځای کې دی ووسی، د ځای کې د ښوونځی، کلینیک، مدرسه، دغه ټول سهولتونه د برابر شي، غذا او صحی غذا صحی اوبه ترسو د ماجرینو هغه مشکلات ټول حل شي او په ډاډه زړه راشي. ځکه ماجرین هم وایي چې موږ د پاکستان نه ووزو یا لاړ شو یا موږ شړي موږ چیرته ځو څه قسم سرنوشت موږ ته په تمه ده. ځکه ما تاسو ته ویل چې زیاتره خلک داسې دي چې هملته پیدا شوي اوس یې عمرونه عین شپېته پنځوس اویا کاله دی او هغوی وایي چې موږ دلته یو نو افغانستان ته موږ ځو موږ به څه کوو. هغه سرنوشت ورته معلوم دی باید دغه ډاډ ورکول شي دغه سره خبرې وشي نمائندگان باید افغانستان وټاکي.
ډېر زیاته مننه هغلی ډاکټر وایس احمد اخونزاده چې ځواب مو راکړ. دوستانو یوه لنډه دمه لرو بیرته راګرځو. دا تهران رادیو تر نوردون کو یو زلی بیم خرغ لاس له پاکستان څخه د افغان کډوالو د وستلو د وروستۍ پیل شوی بهیر پاره مهندر خبرونه ځانګړي کړي بس ته دوام ورکو. اغلی سادات د افغان کډوالو در وستلو پر مهال نړیوال ټولنې او افغان سرفرست حکومت ته څه پکار دي؟
زمنګ په وطن کې چې کوم امنیت ده زمنګ په وطن کې چې کوم حکومت ده دقیقا فلحال هغه په دین خبر دی چې زموږ په ملت باندې په ګاونډي هیوادونو کې څه حالات دي زموږ ملت کوم ستونزو سره لاسته ګرېوانه دی زموږ ملت په کومو حالاتو کې سکنجه کیږي ناحق زندانونو ته لیږل کیږي ناحق په اعدامونو وختل دا د ملت ستونزه نه ده دا د دولت ستونزه ده دا دولت ضعیفي ده چې هغه خپل ملت نشي راټولولی هغه نه غواړي چې هغه ملت ستونزې حل کړي هغه ملت ته زمینه مسایده کړي هغه ملت ته خپل وخ ور کې خپل په وطن کې په خپل خاوره کې هغه ته تکیهګا پیدا شي د هغه سکون پیدا شي هغه دې ته مجبور نه شي چې د پردی وطن ته لاړ شي او چې د پردی وطن تمزي د حقوقو د لحاظ نه هیڅ بشري حقوق ورته نه دي زمينه مسايده کړي نور سره انساني خلوص کیږي. هلن چې زمونږ خپل د افغانستان ملت په هر واد کې چې زمونږ سره مخ کې روسته پراته دي گاونڈی تو بنا لری دوستانی لرلی تجارتونه په افغانستان کې او دکانونه او بازارونه او هم زمينه ورته مساعده و او دا د دانشګاو پورې د پانتونونو پورې د هر لحاظ نه دوی اولادونه د دوی خپل ذاتی فائدې پکې وی. مګر نن ورځ چې زمو په ملت باندې سخت او بد ورځ راغلی ده نه زمونږ حکومت د اغه خلکو سره د مذاکراتو تک نه ست چې زمو په ملت ولې دا حل دی نه د دې لپاره زمينه مسایده کړ چې خپل ملت بیرته خپل خاورې ته راټول کړم او ولې مجبور شي چې د پردي په خاوره کې دا رنګ او په ذلت سره ژوند وکړي دا رنګ ستونزې وویني دا ورځ سختې وګالي دا زمونږ د حکومت ضعیفي ده کمزوري زمونږ د حکومت دغه ده چې اوس هم دوی خپل ملت ته د ملت غږ نه دی کړی او نه کوي دوی خپل ملت ته د خاورې د بچي خیال نه دی کړی او نه کوي دوی هر سړی ذاتی مفاد لټوي ذاتی مفاد لټولی دي او ذاتی مفاد جوړول دپاره ناست دي بس فقط قربانی مجبوره خوار غریب دی هغه ملت چې نه په مخکې دولت کې د چا سره څه مشکل درلود نه په اوسني دولت کې چا سره مشکل لري هغه به هم مزدور او مجبور او اوس مزدور دی مجبور دی اوس په دې حالاتو کې چې کوم په پاکستان او ایران کې افغانان پراته دي په پاکستان او په ایران کې د افغانانو سره کوم ستونزې دي کوم مشکلات دي کوم ته مراحل افغانان کوي اول خپل حکومت کې د دوی غم کړی و دوی به دې حالت نه مجبورې دلې.
ډیر زیاته مننه اغلی سیم سادات چې بس تر اغلی او زموږ پوښتنې مو ځواب کړي. هغه ډاکټر له کډوالۍ رسنو شو افغانانو ته ستاسو پیغام او وړاندیز څه دی دوی او نور افغان باید په دغه شرایطو کې څه وکړي؟
افغان مهاجرینو ته پکار ده چې کم ضرب الاجل د پاکستان حکومت له طرفه ټاکل شي هغوی لکه جبر او ظلم روان دی کوسه په کوسه کور په کور خلکو پسې ګرځي نو هر کله چې په یو هیواد په یو ځای کې ستا هغه امنیت ته مال ته ژوند ته عزت ته خطر نو ښه خبره دا ده چې هغه هیواد باید پرېښودل شي نو انشاءالله د افغانستان اوضاع نورم ورځ تر بلې مخ په ښه کېدو ده او د پاکستان خوا اوضاع الحمدلله ډیره ښه ده فعلا دپاره افغانان دپاره. نو کوشش دی وکړي چې په خپل حیا او عزت کې دی راووزي، ځکه پاکستان حکومت فکر نه کوم که د خپل د ده پریکړې نه شاته شي. نو ښه طریقه یې همدغه ده چې په یو شکل د دوی افغانستان ته راشي او کوشش دی وکړي چې افغان حکومت سره په دغه پروسه په دغه کارونو کې په یعنی دغه پروسه په شفاف ډول په نظم او ډسپلین سره ترسره شي. داسې نه شي چې یو ځل ګډوډي جوړه شي یا هلته مشکلات جوړ شي یا دلته. باید دوی خپلو کې نمایندګانو ټاکي، ځوانانو ګروپونه ټولنې جوړې شي، ارتباط باید افغانان سره دلته قائم شي او کم دوستان دا زموږ هیوادوال چې د پاکستان راځي باید دوی د نا امیده نشي، او ځکه افغانستان د دوی هیواد د دوی کور د دوی ټاټوبی دی. یعنی افغانستان هم په دوی حق لري هم دوی په افغانستان حق لري. باید د دنه وروسته خپل وطن آباد کې کم زحمت او کوشش چې پاکستان ته کوو هغه کوشش په خپل وطن کې وکړي، انشاءالله زیم نیسي او دا دایمي ځای او لا به ډیر پرمختګ کوي. اوس وخت کې پیغام دوی ته همدغه دی چې همت دې نه بایلي، افغانستان د دوی خپل وطن دی او افغانان چې دي موږ د ته هر وخت راغلاست وایو. انشاءالله د افغانستان خلک چې دي تر اخیری حد به مونږ ټول په د کوشش کې مونږ ټول ورنه خواندې چې ماجرینو سره کومک وکړو. نو دغه څه چې ټول احساس ان شاء الله پیدا کو ځکه دوی زموږ ورنه خواندې دي او په سخت وخت کې باید ورسره مرسته وکړو.
د مسایلو کارپو هغله ډاکټر وایس احمد اخونزاده بس تل راتګ او ځواب راکول مو نړۍ مننه. دوستانو لخپل دواړو میلمنو او ستاسو لمتیا نړۍ مننه کوم. اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته ورسېدله. تر بیا هم په سپېڅلې عرب سپارو. الله مل شه.
ایران په تیره اونۍ کې
کلو نوریدونکو سلامونه. ایران په تیره اونۍ کې له پروګرام سره زه امان الله زمانی او زما محترم همکار
اتمله خوګنی
په دې پروګرام کې ستاسو په خدمت کې یو او همدارنګه د ایران د تیرې اونۍ پیښې درته څیړو په دې هیله چې تر پای را سره د پاتې کېدو فرصت ولرئ.
دوستانو بیا هم ښه راغلاست. زبان صاحب په تېرونۍ کې د نیکمرغه وړوکې اختر لمونځ په ډېر برم سره د مؤمن او عزتمند ملت په پراخ ګډون سره د ایران په ټولو سیمو کې ادا شو. په تهران ښار کې د خلکو بې شمېره ګڼه ګوڼې د تهران په مسله او شاوخوا واټونو کې د اختر لمونځ د اسلامي انقلاب د ستر مشر حضرت آیت الله خامنئي په امامتۍ ادا کړ. حضرت آیت الله خامنئي د لمانځه په لومړۍ خطبه کې د اختر مبارکي، نوروز او نوي کال او د ودري دولسم د جمهوری نظام د ټاکلو په توګه د ملت د ستر اختر مبارکي ورکړه او د رمضان د مبارکي میاشتې په وروستۍ جمعې د قدس نړیوال ورځې په اړه د ملت د پرشورا لارګیون ستاینه وکړه. هغوی ویل د ملت ستر خوځښه د هغه کسانو لپاره چې باید پوه شي او د ایران ملت وپیژني بیلابیل پیغامونه درلودل چې هغو ته ورسېدل. حضرت آیت الله خامنئی د اختر د لمانځه په دویمه خطبه کې چې په غزه او لبنان کې د سوینیستي رژیم د نسل وژنې او ماشوم وژنې دوام د امت اسلامي لپاره د رمضان په میاشت کې د خواشینۍ لامل وباله. ویل چې دا جنایتونه د امریکا د مرستو او ملاتړ په سوري کې د سوینیستي د غاصبې تباهکارۍ ډلې لخوا ترسره شول. هغه سوهنیستی رژیم د سیمې د استعمارګرو نیابتي ځواکو بالا وزیاته کړه. لویدیځوال په پرلپسې ډول د سیمې زړورو ملتونو او غیرو ځوانان په نیابتي توبه تورنوي، خو دا په بشپړ توګه روښانه ده چې په سیمه کې یوازینی نیابتي ځواک هغه فاسد رژیم دی چې د اور لګولو، نسل وژنې او پر نورو هیوادونو د تیری له لارې د هغه هیوادونو نقشه بشپړوي چې د نړیوالې جګړې وروسته یې پر دې سیمې لاس واچوه. د انقلاب مشر د استعمارګرو ترهګري ضد ادعاو ته په اشاره سره چې د پیسو او رسنیو په واسطه پر نړۍ واکمني کوي وویل، همدا کسان چې په خپلو خبرو کې له خپلو حقونو او خاورې د ملتونو دفاع ترهګري او جنایت بولي، د سوهنیستانو د ښکار نسل وژنې او ترهګریزو کړنو په وړاندې یا سترګې پټوي او یا هم د دې ډول کړنو مرسته کوي.
دوستانو، هغوی په بیلابیلو هیوادونو کې د سینوستي رژیم په عملیاتو کې د ابوجهاد، فتح شقاقې، احمد یاسم او عماد مغنیه په څیر شخصیتونو ترور او د عراقي پوهانو ترور ته په اشاره سره وویل، امریکا او یو شمیر لویدیځ هیوادونه د دې ښکارا ترهګریزو کړنو دفاع کوي او د نړۍ نور خلک یې یوازې ننداره کوي. حضرت آیت الله خامنه‌ای د بشري حقونو د مدعیانو د بې پروایی په سختو ټکو غندنه وکړه چې په تیرو دو کلونو کې د شاوخوا 40,000 فلسطیني ماشومانو د شهادت په اړه بې تفاوت دي او وی ویل، البته د نړۍ ملتونو په تیره بیا په اروپا او امریکا کې په هغه کچه چې د دې جنایتونو خبرېږي د ساینسټانو او امریکا پر ضد لاریونونه او غونډې کوي، او که بشپړه معلومات ورته ورسیږي یقینا ملتونه خپل اعتراضات پراخوي. هغه د په یو ډول پایله کې ټینګار وکړ، دا تباهکاره او شریره ډله باید له فلسطین او سیمې څخه وایستل شي چې د خدای په مرسته به داسې وشي، او په دې برخه کې هڅه د ټولو انسانانو دینی، اخلاقي او انساني دنده ده. د انقلاب مشر د سیمې په اړه د اسلامي جمهوریت د ثابت دریځونو یادونه وکړه، وی ویل، زموږ دریځونه ثابت دي او د امریکا او صهیونیستي رژیم دښمني هم د تیر په څیر ده. حضرت آیت الله خامنه‌ای د دویمې خطبې په پای کې د امریکا د وروستیو ګواښونو په اړه دوه مهم ټکي بیان کړل. لومړی، کله به هر څخه کوم شرارت وشي چې ډیر احتمال یې نشته، یقینا سخت متقابل گذار به وخوړل شي. او دویم، که دښمن د تیرو کلونو په څیر په داخل کې د فتنې جوړولو فکر وکړي، ملت به د تیرو کلونو په څیر فتنه جوړونکو ته سخت ثواب ورکړي.
خوږو دوستانو، بیا هم خرغلاس د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس مسعود پزشکیان د سیمې د هیوادونو له یو شمېر مشرانو سره په خبرو کې په بیلابیلو برخو کې د اسلامي باورونو او عقایدو پر بنسټ د اړیکو همکاري پراخولو لپاره د ایران په چمتووالي ټینګار کړی دی. پزشکیان د متحده عربي اماراتو دولت رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې موږ د ګاونډیو او اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د لا پیاوړتیا په لټه کې یو، د دواړو اړخونو د همکارۍ د پراخولو هرکلی کوو. د کویټ د امیر مشعل الاحمد الجبائر الصباح سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې موږ د کویټ او نورو ګاونډیانو سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو لپاره د هر ډول همکارۍ لپاره چمتو یو، تر څو د ورورولۍ او ګاونډیتوب اړیکې لا ټینګې او پیاوړې شي. د بحرین د پاچا حمد بن عیسی الخلیفه سره په ټلیفوني خبرو کې زیاته کړه، موږ د بحرین سره د اړیکو د لپراختیا لیوال یو او د دواړو اړخونو د همکارۍ د اسانتیا د چټکتیا لپاره به له هیڅ اقدام څخه ډډه ونه کړو. د عراق د لومړي وزیر محمد شیاغ السودانی سره په خبرو کې وویل چې د ایران اسلامي جمهوریت د خپل دوست، ورور او پخواني ګاونډي هیواد سره په بیلابیلو برخو کې د اړیکو پراخولو ته لیواله دی.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د هالند د بهرنیو چارو وزیر کاسپارولد کمپ سره په ټلیفوني خبرو کې د ایران د سوله ییز اټومي پروګرام د پرمختګ لپاره د نړیوالو حقوقو له مخې د ایران هوډ ته په اشاره سره وویل، د ایران اسلامي جمهوریت د تیر په څیر د برابر موقف څخه د رښتینو خبرو اترو لپاره چمتو دی، خو دا به په غیر مستقیم ډول او د یوې جوړوونکې فضا په رامنځته کولو سره ممکنه وي چې د ګواښونو ویرولو او بچ اخیستنې پر بنسټ د چلندونو څخه ډډه وشي. عراقچی د ایران پر ضد د امریکایي چارواکو ګواښونکې څرګندونې د نه منلو وړ، د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالو حقونو سره په ټکر کې او د اوسنی وضعیت د لا پیچلتیا لامل وبللی او خبرداری ورکړ چې د ایران اسلامي جمهوریت به د خپلې خاورې بشپړتیا، حاکمیت او د ملت د ملي ګټو پر ضد هر ډول تیری ته په چټکۍ او قاطعیت سره ځواب وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو د ټولو غړو هیوادونو مسؤلیت ته په اشاره سره د نړیوالې کچې د قانون حاکمیت ساتلو لپاره د اروپایي ټولنې لخوا د امریکا د چارواکو د تحریکونکو څرګندونو پر ضد د دریځ نه اخیستلو چې بېله شکه د نړیوالې سولې او امنیت لپاره ګواښ دی نیوکه وکړه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزیر په دې ټلیفوني خبرو کې د شخړو د حل لپاره د ډیپلوماتیکو لارو چارو پر اړتیا ټینګار وکړ.
دوستان زلی بیا هم خراغ لاس د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنی چارو وزارت مرستیال مجید تحترانچی د شانګهای همکاري سازمان د غړو هیوادونو د بهرنی چارو د مرستیالانو په غونډه کې په مسکو کې د امریکا د ولسمشر د روسي څرګندونو پر ضد د ایران د اسلامي جمهوریت پر ضد د غندنې غوښتنه وکړه. تخت روانچی په دې غونډه کې د امریکا د ولسمشر لخوا د ایران پر ضد د زور کارولو د وروستي ګواښ په اړه وویل چې دا څرګندونې خطرناکې دي او د نړیوالو حقوقو او د ملګرو ملتونو د منشور له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې ده چې د هیوادونو د خاورې بشپړتیا او سیاسي خپلواکۍ پر ضد د زور کارولو منع کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ایران پر ضد د خپلو ګواښونو په دوام کې د ان بی سی نیوز شبکو سره په مرکه کې ویلي چې که ایران موافقه ونه کړي بمبار به شي، هغه بمبار چې تر اوسه یې نه وي لیدلی. د دې ګواښ په تعقیب د ایران د بهرنی چارو وزارت د امریکا د څانګې مشر د سویس سفارت سرپرست چې د امریکا د ګټو ساتونکي دي احضار کړه او د ایران د اسلامي جمهوریت رسمي خبرداری یادښت ورته وسپاره. هغه د امریکا د ولسمشر د تاوتریخوالي او غیر قانوني څرګندونو په غندلو سره د هر ډول ګواښ په وړاندې د ایران د جدي او سمدستي غبرګون په اړه ټینګار وکړ. په جنیوا کې د ملګرو ملتونو کې دایمي استازي او د ایران سفیر علي بحرياني د ال 20 مسودې قطعنامې د وړاندیز کولو تصویب په جریان کې چې عنوان یې په ایران اسلامي جمهوریت کې د بشري حقونو وضعیت دی، د بشري حقونو د شورا په 50مه غونډه کې د دې ضد ایران قطعنامې کې د تبعیضونکي او ناعادلانه نظارتي میکانیزمونو په اړه سخت نیوکه وکړې. ویل چې دا اقدام د بشري حقونو شورا په یوه نوي کند کې د ناکاردامې او سرچینو ځای کولو ته اړ کوي او د ادارې په فعالیت باندې باور کموي.
دوستانو، د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند اسماعیل بخایی د بشري حقونو د میکانیزمونو د دوامدار ناوړه ګټه پورته کولو په اړه د پرمختللو هیوادونو پر ضد د سیاسي فشارونو د چولو په باب خواشنی څرګنده کړه او د انګلستان او جرمني لخوا د بشري حقونو په شورا کې د ایران ضد پریکړه لیک د صدرولو په مشرۍ غندنه وکړه. بقایي د ایران ضد قطنامې منځپانګه د طرحانو د بد نیت د ادعاو د ناسمو واقعیتونو د یو یا څو ادعایي سرغړونو پر بنسټ عمومي کولو او د پایلو تناقضاتو او د نمونو پرته کسانو ته منصوبو بی اسناده ادعاو له امله یې بی ارزښته او بی اعتباره وبلله. بقایي د انګلستان، جرمني، کاناډا او د ایران ضد قطنامې د نورو ملاتړو او وړاندې کوونکو د تیری دو کلونو په جریان کې د لویدیز آسیا په سیمه کې د بیلابیلو بشري حقونو فجایعو په ځانګړي توګه په غزه کې د نسل وژنې او د لبنان او سوریې د خلکو پر ضد د صهیونیستي رژیم د جنایتونو په اړه وویل. انګلستان چې د صهیونیستي رژیم د سیاسي مالي او وسلو تر ټولو لوی ملاتړی دی او د هغه د بهرنیو چارو وزیر په غزه کې نسل وژنه د میلیونونو کسانو د وژلو سره تړاو لري، او نه جرمني چې په اسرائیلو کې د نسل وژنې لپاره د کاریدونکو وسلو دویم لوی عرضه کوونکی دی او د هغه د بهرنیو چارو وزیر په ښکاره د فلسطیني ماشومانو او بېګناه ښځو وژنه جایز بللې، او همدارنګه د بشري حقونو په اړه نورو ته د درس ورکولو لپاره کوم اخلاقي دریز نه لري. د نړیوالې بیدارۍ د ټولنې عمومي منشي علي اکبر ولایتي د غزې او جنوبي لبنان مظلوم خلکو پر ضد د صهیونیستي متجاوز رژیم د وحشانه بریدونو په غندنه کې یو بیان صادر کړ. په دې بیان کې راغلي، په تیرو ورځو کې د صهیونیستي اپارټاید رژیم د وحشانه بریدونو شاهدان یو چې د امریکا په ملاتړ د غزې او جنوبي لبنان د مظلوم خلکو او د سوریې د وحشانه بمباریو پر ضد ترسره کیږي. د تیری او اور لګولو کچه هر ورځ پراخیږي او لویدیځ آسیا د یوې بشپړې جګړې په لور روانه ده. د دې بهیر دوام به ډیر خطرناک وي او یقینا د جنایتکارانو لمن به ونیسي، او دا فکر چې د زور په منطق سره خپله اراده پر نورو تحمیل کړی شي یو باطل فکر دی.
خوږو دوستانو، ایران په تیرونه کې اوسنۍ خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بیا چې ستاسو درنو په خدمت کې حاضرېږو،
تاسو په لوی او بخون کې خدای سپارو. Thank you.